کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم قدر من اوریدونکو ز نو شب آشنای د خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان ولسمشر د تاشکن په غونډه کې ګډون د پاره سفر نتلی دی. د امریکا لخوا په پاکستان کې په وو شرکتونو بندیز لګیدلې او همداشان امریکا د روسیې شپېته ډیپلوماتان د وطن نه وستلو امر کړی دی.
دا خبرونه اوریدو ته ستړي مو شي. نن د دوشنبه ورځ د اوریدې میاشتې شپږمه د 2023 کال د مارچ میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده. د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. کونړ کې د پاکستان له لورې وار شوي توغندیو له کبله ګڼ شمېر مکتبونه بند شوي دي.
د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي زموږ پنځه مکاتب دي بر په شلتن دره کې او دا پنځه واڼه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې طالبان باید د دولت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي.
باید انتظار ونشي، باید تر اوسه پورې هغوی واضح ځواب ورکړی وي، د دې هغه سره توافق ښودلی وي.
د ښاغلي حکمتیار سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون ځانګړې مرکه د خبرونو نه وروسته اوري. رپورټونه او مرکه وروسته خبرېږي. قدر منو اوریدونکو، اوس تر ته متي الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ یعنی نن د لوړپوړي پلاوی په مشرۍ تاشکند ته لاړ چې د سولې امنیتي همکارۍ او د دوه اړخیزو سیمه ییزو همکاریو په اړه بلمندي کانفرنس کې ګډون وکړي. د ارګ د ویلامې له مخې ښاغلی غنی به په دې کانفرنس کې په ګډون او وینا سربیره د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میر زیایف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیلولو هم خبرې وکړي. د ولسمشر سرپرست ویان حسین مرتضوی داسې وایي:
دا کانفرنس رسما سبا د ازبکستان د ولسمشر او د افغانستان د ولسمشر په وینا سره پرانیستل کیږي او د یوې ورځې لپاره دی. د دې کانفرنس مهمه پایله به دا وي چې موږ کولای شو د ترهګرۍ په ضد، جرمي اقتصاد، مافیا، مخدره موادو په ضد د سیمې یوه ګډه اراده رامنځته کړو.
او جمهور رئیس غنی په داسې حال کې تاشکند ته روان شوی دی چې نن سهار د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه تاشکند د کانفرنس مقدماتي غونډه هم پیل شوه. د افغانستان د اسلامي حزب رهبر دا مني چې د طالبانو له مشر ملا حبت الله سره اړیکې شته، خو نشي کولای هغه د افغان حکومت له مشرانو سره خبرو ته حاضر کړي. هغه له حکمتیار ویلي دي چې
د دې تضمین نشم کولای، خپل هڅه کوم چې هغوی متقاعد کړم، تشویشونه یې رفع کړم، پوښتنو ته ځواب ووایم، تشویق یې کړم چې دا د دوی او زموږ د هیواد په ګټه ده. د سولې بهیر سره دوی یو ځای کېدل دا اوس مفید دی. په اسلام کې هم جنګ شته، هم سوله.
ښاغلي ګلبدین حکمتیار د امریکا غږ له خبریال احمد شکیب دو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې تر هر عنوان لاندې چې وي د بېګناه انسانانو وژل روان نه دي. ښاغلي حکمتیار، بشپړه مرکه به د خبرونو وروسته تاسو واورئ. طالبانو د کابل او څلور نور ولایتونو برېښنا پرې کړې دي. تېره شپه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د برېښنا یو ستنه په بمونو الوزولې چې له امله د کابل او څلور نور ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا د شرکت ویان وحید توحیدی امریکا غږ ته وویل چې د دغې ستنې د بیا رغول لپاره تخنیکي ډله سیمې ته رسولې ده او په موقتي توګه برېښنا بیرته فعاله شوې. په کونړ د ډیورنډ کرښې له پاکستاني غاړې د ګډو بریدونو نه وروسته په سیمه کې یو شمېر مکتبونه تړل شوي دي. د کونړ د پوهنې ریاست مجیب الرحمن همدرد وایي ښوونځیو ته د وسلوالو ډلو له اړخه هم ګواښونه نشته، خو د پاکستان له اړخ نه پرې ګزارونه کیږي. د دغې ولسوالۍ د چوګام ښوونځي سرښوونکی محمد ایوب وایي چې یوازې د دې سیمه کې 15 مکتبونه تړل شوي دي.
د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي په موږ پنځه مکاتب دي بر په سلطان دره کې او دا پنځه واڼه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې او خلک اکثره قطر ووتل څه ساګي ته لاړ څه شینکوړک ته لاړ خو ډېر خلک سلطان کې په کډو باندې تېره شو ځکه چې ډېر وس قطر نه لري نو شاګردان هم زموږ نه خواره واره شو او هلته کې هم لکه د ګولو د وجې نه نشي راتله چې مکتب کې زیري وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال د پیل په مهال ویلي چې افغانستان کې د نامنۍ وسلوالو ډلو لخوا نږدې زر ښوونځي تړل شوي دي. اوس به درته د سیمې او د نړۍ مهم خبرونه واورو. امریکا په اوو پاکستاني شرکتونو بندیز ولګو چې په دې شرکتونو باندې شک دی چې د اتومي موادو په سوداګرۍ کې دخیل دي. د ریوټر خبري اجانس راپور ورکړی دی چې دې بندیزونو سره کېدلی شي د پاکستان هغه کوشش زیانمن کړي چې غواړي د اتومي موادو د تولید ګروپ غړیتوب ترلاسه کړي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ په دې نږدې وختونو کې خپل ملي امنیت په ډله کې بدلون راولي. په دې بدلون کې هغه سخت دریځ مامورین هم شامل دي چې د امریکا دریځ په نړۍ کې په لویه کچه څرګند کړی دی. نور تفصیل زیبا خادم راکړي.
د بارانیو چارو د وزارت نه ډیریک ټیلر سن د لری کولو سره سم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جان بولټن د جنرال مکماستر په ځای د ملي امنیت سلاکار وټاکه او بل میاشت به په کار پایلو کې. بولټن به اوس د ملي امنیت په مسایلو کې د جمهور رئیس ټرمپ ښی لاس وي. هغه هم په داسې وخت کې چې توقع کېږي جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا سره د اتومي مسایلو په مجلس کې برخه واخلي. د ملي امنیت په خوانی سلاکار سټیفن هډلی وایي چې جمهور رئیس ټرمپ په خپله هم دا څرګنده کړې ده چې کېدای شي خبرې سختې وي او دریز مؤثر او اغیزمن وي. د متحده ایالاتو د لوی درې سیزانو د کمیټې په خوانی رئیس مایک ملن او یو شمیر نور د جان بولټن د پخوانی سخت دریز له امله اندېښمن دي. جمهور رئیس ټرمپ د خپلې کاندیدې په وخت کې هم ژمنه کړې وه چې امریکا به د ایران سره د اتمي معاملې نه وباسي. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا امریکا نن شپېتو روسي ډیپلوماټان ته امر کړی دی چې د امریکا نه اوزي. په دوی باندې دغه امر اله عملي کیږي چې د امریکا په شمول د فرانسې، جرمني او پولند هیوادونو هم دغه شان طب د روسیې ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. دا عمل اله کیږي چې په مارچ څلورمه باندې په انګلستان کې یو پخوانی روسی جاسوس په زهرو باندې سره د خپل لور ووژل شو. نن په مصر کې د جمهور ریاست ټاکنې پیل شوې دي او ورایه داسې ښکاري چې برحال جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به بلې څلور کلنې دورې ته هم پاتې شي. د السیسی په مقابل کې د موسی مصطفی موسی په نوم یو کاندید دی چې تر ټاکنو مخکې په خپله د السیسی ملګری و. د روسیې د بیړنیو خدماتو وزارت نن دوشنبه وویل د سایبیریا د کیمروف ښار په یو بازار کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. او د سعودي رسنۍ خبر ورکړی دی چې د بلستیک توغندۍ یو مرکزي ساحې نه د سعودي عربستان په مرکز ریاض یو توغندۍ لګېدلی دی. رسنۍ وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی دی او دوه نور زخمیان شوي دي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د حزب اسلامي رهبر مانی چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره یې اړیکې شته خو نشي کولی هغه د افغان حکومت له مشرانو سره خبرو ته حاضر کړي. پوره مرکه وروسته اورئ. خو تر دې مخکې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نو سبا د افغانستان د امن کېدو په ارتباط د یو نړیوال کانفرانس کوربه دی. دغې غونډې ته د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی ورغلی او د امریکا د استازو په شمول پکې د درویشتو هیوادونو استازي ګډون کوي. نور جزئیات په کابل کې د رحیم ګل څاروان له رپورټ واورو.
د کابل پروسې د فبروري د کانفرنس په دوام دا ځل د افغانستان د گاونډي ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په تړاو د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس په سبا رسمن د یوې ورځې لپاره دایر شي. په کې به د درویشتو هیوادونو استازي برخه ولري. دا کانفرنس د سولې، امنیتي او سیمه ییزو همکاریو تر عنوان لاندې دایریږي. د ولسمشر سرپرست ویان وای ولسمشر غنی نن مازیګر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تاشکند ته تللی. افغان حکومت تمه لري چې د سولې ترڅنګ د ترهګرۍ په ضد د سیمه ییزو هیوادونو اجماع هم رامنځته کړي. شاه حسین مرتضوي وای د سیمه هیوادونو باید د ترهګرۍ په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي.
کنفرانس رسمان فردا
دا کنفرانس رسمان سبا د ازبکستان د ولسمشر او د افغانستان د ولسمشر په وینا سره پرانیستل کیږي او د یوې ورځې لپاره دی. د دې کنفرانس مهمه پایله به دا وي چې موږ کولای شو د ترهګرۍ په ضد، جرمي اقتصاد، مافیا، مخدره موادو په ضد د سیمې یو ګډه اراده رامنځته کړو.
ولسمشر غنی به د ازبکستان له ولسمشر د اروپای اتحادیې له ځانګړي استازي، د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په جلا جلا توګه هم وګوري. د تاشکان په کنفرانس کې ډیری استازي به د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شنن به هم په دې کنفرانس کې د امریکا په استازیتوب برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکان کنفرانس به د فبروري په 28 نیټه د کابل پروسې د کنفرانس د پرمختګونو په تعقیب جوړ شي چې په افغانستان کې د سولې سیاسي حل د پاره د نړیوال ټولنې ملاتړ څرګندوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا ناستې ته وویل چې له دې کنفرانس تم لري او هیله ښیي چې د افغانستان ثبات سره به مرسته وکړي.
هیله لرم چې دا کنفرانس به د کابل د کنفرانس په تداوم کې د افغانستان د خلکو د ارمانونو په تحقق او همکاریو کې مرسته وکړي، په آخر کې انشاءالله د سولې او له ثبات سره.
د نړیوالو چارو کارپوهان بیا د تاشکان کنفرانس په دې مهم بولي چې د سیمې یو شمېر هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل دي یو بل سره خبرو ته کښېنوي او د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه شتون د دې کنفرانس ارزښت ښیي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. پر کونړ د پاکستان لخوا د توغندیو وارولو په هغه سیمه کې ګڼ شمېر ښوونځي بند پاتې کوي. په دې اکله درته رپورټ لرو لږ وروسته اورئ. خو تر دې مخکې د حزب اسلامي رهبر مني چې د طالبانو له مشر ملا عبدالله سره یې اړیکې شته، خو نشي کولی هغه د افغان حکومت له مشرانو سره خبرو ته حاضر کړي. ګلبدین حکمتیار د امریکا غږ له خبریال احمد شکیب دو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې تر هر عنوان لاندې چې وي د بیگونه انسانانو وژل روان دي. د مرکې په سر کې له ښاغلي حکمتیار نه پوښتنه کړې چې طالبان ولې افغان حکومت د سولې پلان ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
باید انتظار ونشي، باید تر اوسه پورې هغوی واضح ځواب ورکړی وی، د دې هغه سره یې توافق ښودلی وی او نړیوالو ته خپل ولست هم ثابته کړی وی چې هغوی جنګ غوښتونکي نه دي.
او بل مسله ستاسو اړیکې دي د طالبانو له مشرانو سره، مثلا له ملا عبدالله سره ستاسو اړیکې په کومه ساته کې؟
ما فقط دومره وی چې غوته مو وی او لیک لیږلی د سولې تور طرحه مو غوته وړاندې کړې او مو هیله کړې چې له دې سره توافق وکړي او د مخالفت لپاره هیڅ توجیه نشته.
آیا تاسو د دې وس لرئ چې یوه ورځ د طالبانو رهبر راولئ او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره کښېنوئ؟
زه د دې تضمین نشم کولی، زه خپله هڅه کوم چې هغوی متقاعد کړم، تشویشونه یې رفع کړم، پوښتنو ته ځواب ووایم، تشویق یې کړم چې دا د دوی او زموږ د هېواد په ګټه ده. د سولې له بهیر سره دوی یو ځای کېدل دا اوس مفید دی. په اسلام کې هم جنګ شته، هم سوله.
تاسې ویلي چې مخالفینو ته ځینې سیمې په واک کې ورکړل شي چې هغه امنی سیمې بلل کېږي. نیویارک ټایمز داسې ویل چې تاسو غواړئ چې داسې یو سیمه جوړه کړئ د مخالفینو لپاره یا په واک کې ورکړئ چې هلته هغوی خپله خود مختاري ولري. ولې د طالبانو لکه تاسې په څیر حکومت سره مستقیم مذاکره ونه کی او مرکزی حکومت سره دی ګټ نشي؟
کنی ویار ټایمز دا خبره کړې، دروغ ویل. ما دا خبره نه ده کړې. یا خو با ترجمان وای تاسو ما خبره غلط ترجمه کړې او یا عمدن او قصدن زما وینا تحریف کړې. ما فقط ویل چې د سولې او د امن غیر جنگي سیمه درامست.
تاسو فکر کړئ چې کومې سیمې نه پایل کوي؟
ډېرې سیمې،
مثلا د کومې سیمې نه پایل چې کوم دغه طرحه سبا ته عملي کیږي؟
دا په شمال کې هم کېدای شي، په جنوب کې هم کېدای شي، په شرق او په غرب کې هم کېدای شي.
مرکزی باید چیرې؟
هر مداده چې دا سیمه خو اول باید مشخص شي په کومه کچه، یو ولایت، کم، زیات،
حوزه
یا یو حوزه. کله یو ولایت هم پایل شي دا به لوی کار.
په ټولنیزو رسنیو کې او کله چې تاسو دغه د امن سیمو مسله طرحه وړاندې کړله، داسې یو بحث رامنځته شو چې تاسې غواړی عملا افغانستان د تقسیم یا تجزیه پر لور وبوزئ. په داسې حال کې چې تاسو توضیحات ورکړه، خو بیا هم پوښتنه دا ده چې ستاسې منتقدین په دې باور دي چې ممکن دغه مساله افغانستان تجزیه په طرف بوزي ځکه چې طالبان په خپل عمل کې مونږ حاضر نه یو چې د سیمه کې زه په ځای شو چې هلته به یو نوم ورته ورکړل شي، یا د امن سیمه یا د سولې سیمه یا هر بل نوم چې ورته وي.
ارز می داده چې تجزیه خو هغه څوک غواړي چې عملا د تجزیه اعلانونه کوي او وایي چې د بحران حل یوازې دا ده چې افغانستان تجزیه شي.
یعنی دې نه ویره نه لري که دغه مسله دا د حوزو جوړول او د سیمو جوړول هغو کسانو ته چې ستاسو په وړ د تجزیه طرفدار دي، دې دوی ته یوه پلمه برابره کړي یا پلمه قوي کړي.
ولې دا خو د امن سیمه ده او هلته به د ایس لوري هم وسله وال ځواکونه نه وي. دا یعنی دغه سیمه جوړول چې موږ غواړو ټول افغانستان هم دغه شي.
دغه عکس ما راوړی ځان سره، دا لک د کابل په برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ ورورې او د کورنۍ یو بل غړی. آیا د دغسې کسانو وژل روا دي په هر نامه چې؟
زه باید عرض وکړم چې موږ تل په مسلسله توګه په ډېر سریع او قاطع الفاظو دا ویلي چې د داسې جنگ لپاره هیڅوک شرعي او مجاوز نشي موندلی، نشي وړاندې کولی چې په هغه کې د غیر محارب غیر جنګي بې ګناه کس په قتل ورسي. بې ګناه کس، بې ګناه مسلمان نه، بې ګناه انسان په هغه کې په قتل ورسي. د داسې جنگ او هغه لپاره هیڅوک هیڅ شرعي مجاوز نشي وړاندې کولی. دا د اسلام نظر قطعا حرام دی او محکوم مردود.
د منې ټولنې غړو ستاسو د کور مخامخ په دیوال باندې د یوې میرمنې حمیده برمکی عکس رسم کړو. ریپورټونه لمه خې دغه میرمن په غزان مرګ بریټ کې وژل شو چې ستاسو کسانو کړو.
حمیده برمکی په داسې عملیاتو کې نه د وژل شوی چې زموږ له لوري تر سوی زموږ د مجاهدونو او جنگیالو له لوري سره.
د حمیده عکس چا پاک، چا اجازه ورکړه چې هغه عکس پاک شي؟
د دولتي ادارې چې وست امریکایانو لاس کړ، د امریکایانو د دغه مرکز مخې ته چې تاسو به څوک بوزي او درو بشي، د هغوی د دروازې مخې ته په دې سیمټي دیوال باندې جوړ شوی. موږ د دې ممانعت نه ده کړی، په موږ پورې مربوط هم نه وه او پاکړی هم موږ نه ده. نه موږ د دې ممانعت کړی او نه موږ پاک کړی، خپله د همدې دفتر مسؤولین راغلي او هغه یې پاک کړی.
السلام علیکم درنو ریډونکو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو سره د سولې د پاره خپل پلان جمهور رئیس ته وړاندې کړی دی. په دې پلان کې د امن د سیمو د جوړېدو د ادارې پیشنهاد شامل دی چې طالبان د خپل کورنۍ سره پکې خوندي وي. جمهور رئیس اشرف غنی څو ورځې مخکې د طالبانو سره د سولې پلان اعلان کړی دی. په دواړو پلانونو کې تاکید په دې دی چې جنگ بند شي او د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې شروع شي. نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د دې پلانونو پر وړاندې کې د سولې د کېدو په امکاناتو غږیږو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه ته رپورټونه ته ادامه ورکاو. پر کونل د ډیورن کرخه له پاکستانی غړې د کیدونکو بریدونو د څو کلونو تیریږي. ولسی خلکو ته له مرګ شوبلې او کډوالۍ سره سره د زنو خونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ بند ساتلې دي. د همدې موضوع تفصیل د زبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو.
پر کونړ د ډیورن کرخه له پاکستانی غاړې د کیدونکو بریدونو د څو کلونو تیریږي. ولسی خلکو ته لمرګ جوړلې او کډوالۍ سره سره د زنو خوانځي ورونم د زده کوونکو په مخ بند ساتلی. د کونړ د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد وایي خوانځي ته د وسلوالو ډلو لاړخه غواخ نشته، خو د پاکستانی اړخنه پر کونړ د کیدونکو بریدونو په وجه او خوانځي تړلې پاتې دي. ګڼې کورنۍ کډوالې شوي او پاتې زده کوونکي لویرې نه ورځي.
البته بعضي خوانځي زمونږ هغه غیر فعال شوي دي، کولیپس شوي دي، د دې وجه نه چې هغه التنه جنگ دی د دوه ډلو ترمنځ یا راکټي بریدونه دي د پاکستان دفاع نه. نو په دې اساس باندې زمونږ خلک راکړه شوي، خونځي غیر فعال شوی خو تړل شوی نه دی. شپږ خونځي تقریبا زمونږ غیر فعال شوي دي. په سرحدي ولسوالیو کې دي، سرکانو، دانګام او شلتن دي ساحو کې دي، خو تړل شوی نه دي چې اجازه وته نه یا تړل.
هغه وایي نورو سیمو ته د کډه شوو کورنیو ماشومانو ته په ښوونځیو کې د زده کړې لاره سمه کړې ده، خو تر پاکستاني بریدونو لاندې سیمو کې لا ګڼ ماشومان شته چې ښوونځي تړلي او بې زده کړو پاتې دي. د کونړ پر شلتن هم د پاکستاني اړخ ډیر بریدونه کیږي. د دغې ولسوالۍ د چوګام ښوونځي سرښوونکی محمد ایوب وایي یوازې د دوی سیمه کې 15 ښوونځي تړلي دي او دا یوه لویه ننګونه ده.
د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي، زمونږ 15 مکاتب دي بر په شلتن دره کې او دا 15 واڼه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې، او خلک اکثره قطر ووتل، څه ساګي ته لاړ، څه شینکوړک ته لاړ، خو ډېر خلک شلتن کې په کډو باندې دېره شو، ځکه چې ډېر وس قطر نه لري. نو شاګردان هم زمونږ نه خواره واره شو او هلته کې هم لکه د ګولو د وجې نه نشي راتلی چې مکتب کې زیري وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي تعلیمي کال د پیل پر مهال ویلي چې افغانستان کې د ناامنۍ او وسلوالو ډلو نږدې 1000 ښوونځي تړلي دي. له ځینو ښوونځیو نه حکومتي ځواکونه او یا د دولت مخالف وسلوال د جګړې د سنګرونو په توګم ګټه اخلي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نږدې وختو کې د هیواد ملي امنیت په ډله کې بدلون راوستی. په دې بدلون کې هغه سخت دریځي مامورین هم شامل کړي دي چې د امریکا دریځ په نړیواله کچه څرګند کړي دي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
I'll now return to private life.
د بهرنیو چارو له وزارت نه د ریکس ټیلرسن د لری کېدلو سره سم ولسمشر ټرمپ جان بولټن د جنرال مکماستر په ځای د ملي امنیت سلاکار وټاکه او بل میاش به په کار پیل وکړي.
The surest way to avoid conflict
تر ټولو یقیني خبره چې د شخړو مخنیوي وشي د پیاوړو عسکرو قوت لرل دي. لرغونو رومیانو به ویل کسول غواړي نو جګړې ته چمتو شي.
بولټن به اوس د ملي امنیت په مسایلو کې د ولسمشر ټرمپ خیلاس وي. هغه هم په داسې حال کې چې تمه د ولسمشر ټرمپ له شمالي کوریا سره په یو اټومي مجلس کې برخه واخلي. جان بولټن یو ځل په فاکس نیوز کې وویل د شمالي کوریا رژیم چې خوله خوځوي نو درواغ وایي.
Answer, their lips are moving.
I think the red
فکر کوم چې د جان بولټن خبرې زما د ذوق لپاره یو څه سختې دي.
د ملي امنیت په خوانی سلاکار سیفن هډلی وایي ولسمشر ټرمپ پخپل هم دا څرګنده کړی ده چې کېدای شي سخت خبرې او دریز مؤثر او اغیزمن وي.
د ټرمپ اداره باندې انتقاد کړی چې د شمالي کوریا په مسله کې ډېر تور بریښ کوي، خو د چین توجه هم ځان ته ورواړوله. پر شمالي کوریا یې د ډېرو قوي بندیزونو ملاتړ وکړ. د شمالي کوریا د مشر توجه هم ځان ته واړوله. اوس وایي چې له ولسمشر ټرمپ سره د غیر اټومي کېدلو خبرو ته لیوال دی.
د متحدو ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې په خوانی رئیس مایک مالن او یو شمیر نور د جان بولټن د پخوانی سخت دریز له عمله اندېښمن دي.
اندېښنه دا ده چې کله جان بولټن د لومبی گزار یا د شمالي کوریا په اړه د لومبی جګړې په خبرو باور وکړي، نو څرګنده ده چې د ایران د اټومي معاملې سره په ټینګه مخالف دی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کاندیدې په وخت کې هم ژمنه کړې وه چې امریکا به د ایران سره له اټومي معاملې نه وباسي.
کراتوه یې چې زموږ خبرونه په کومو موجونو باندې خبريږي.
د موږ خبرونه د اف ام په چپو په 100.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 1290 کیلو هرتز خبريږي.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي سواد نه لري او د تیرو کلونو د هڅو ترڅنګ لا تر اوسه هم د سواد د زده کړو په مخ کې خنډونه شته دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو معینیت د ولسمشر غني د میرمنې په نوم یوه جایزه دریو هغو بنسټونو ته ورکړه چې د سواد زده کړو لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل د لیمینیازی په رپورټ کې اورو.
د سواد د زده کړو معینیت له بې سوادۍ سره د مبارزې په برخه کې له 22 بنسټونو څخه دریو ته د ولسمشر د میرمنې بیبي ګل رولا غني په نوم جایزه ورکړه. دغه جایزه د دفاع وزارت، یونسکو او د مای هندوستانو په نوم یوې موسسې ترلاسه کړه. د سواد زده کړو موین سردار محمد رحیمی د دوشنبه په ورځ په همدې غونډه کې وویل د بې سواد د کچې کمولو لپاره که څه هم امکانات لږ دي، خو هڅه کوي د خیریه موسسو او یو شمیر بنسټونو په مرسته چې د بې سواد په وړاندې مبارزه کوي د سواد کچه لوړه کړي.
موږ یو غریب هیواد یو چې کافی مالی منابع نه لرو چې 10 میلیونه بې سواد چې لرو دولتي بودیجې نه ورته ګټه واخلو، ځکه د سواد زده کړې بودیجه د پوهنې وزارت 1.5% ده چې په افغانستان کې د بې سوادۍ د ستر حجم ځواب نه ورکوي. نو باید خپلې ملي منابع لکه سوداګر، علما، رسنۍ او مدني ټولنې بسیج کړو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع وزارت د سواد زده کړې د پراختیا مرستیال ابراهیم صافی د سواد زده کړو لپاره دا ډول پروګرامونه ګټور بولي.
نور کسان نور بخشونه چې په دې بخش کې کار کوي هغه دې ته څوي او ظرفیت سازی کوي د سواد آموزی په بخش کې چې ترڅو دا جایزې لاسته راوړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړو موینیت وایي په پام کې ده د سواد زده کړو په کورسونو کې زده کوونکو ته د حرفې د زده کړو زمینه هم برابره کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونسکو دفتر وایي چې دوی به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 8000 د سواد او حرفې د زده کړو په برخه کې کورسونه جوړ کړي. په افغانستان کې د یونسکو مشرې پاتریشا مکفلپس په دې اړه وویل د سواد زده کړو تر څنګ موږ په پام کې لرو چې 8000 د حرفي کورسونه په ټول افغانستان کې جوړ کړو. د افغانستان لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی چې د سواد د سفیر لقب هم ورکړل شوی دی د سواد زده کړو تر څنګ د حرفي پر زده کړې ټینګار کوي. دا وایي د حرفوي کتابونو چاپ چې د انګور ساتنې، مالداری، لبنیاتو او خیاطۍ په برخه کې دي، د دې ترڅنګ چې خلک لیک او لوست کړي کولای شي حرفه هم زده کړي. د سواد زده کړو موینیت وایي تیر کال په افغانستان کې په نږدې 9000 د سواد زده کړو کورسونو کې 450 کسانو چې 55% ښځې وي خپلو زده کړو ته دوام ورکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
او د خبرونه په پای کې د دینو خبرونو مهم ټکی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ تاشکند تللی دی چې د سولې، امنیتي همکارۍ او دو اړخیزو سیمه ییزو همکاریو په اړه بین المللي کانفرنس کې ګډون وکړي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې تاشکند ته روان شوی دی چې نن سهار د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه تاشکند کانفرنس مقدماتي غونډه پیل شوه. په پام کې ده چې د افغانستان او ازبکستان جمهور رئیسان به په دغه کانفرنس کې خبرې هم وکړي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر دا مني چې د طالبانو مشر مولا هبت الله سره اړیکې شته، خو نشي کولی هغه د افغان حکومت له مشرانو سره خبرو ته حاضر کړي. طالبانو د کابل او څلور نورو ولایتونو برېښنا پرې کړې. تېره شپه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د برېښنا یو ستنه په بمونو الوزولې چې له امله د کابل او څلور نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا د شرکت ویان وحیدالله توحیدی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغې ستنې د بیا رغولو لپاره تخنیکي ډله سیمې ته رسېدلې ده. په کونړ د ډیورنډ کرښې له پاکستاني غاړې د کېدونکو بریدونو له کبله په څو نږدې وختونو کې خلک دا شکایت کوي چې هلته مکتبونه تړل شوي دي. امریکا په وو پاکستانی شرکتونو بندونه ولګول. په دې شرکتونو باندې شک دی چې د اتمی موادو په سوداګرۍ کې دخیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې وختونو کې خپل ملي امنیتي ډله کې بدلون راولي او په دې بدلون کې به هغه سغدریز مامورین هم شامل وي چې امریکا دریځې په نړۍ کې په لویه کچه څرګند کړی دی. نن په مصر کې د جمهور ریاست ټاکنې پیل شوې او رایې داسې ښکاري چې برحاله جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به په نور څلور کلن دورې کې هم پاتې شي. او تازه خبر دا دی چې امریکا په واشنگټن کې 60 روسي ډیپلوماتانو ته امر کړی دی چې د امریکا څخه ووځي، او دغه عمل په داسې حال کې کیږي چې فرانسې، جرمني او پولینډ هم دې ته ورته ګام اخیستی دی. دا ګام هغه وخت اخیستل کیږي چې د مارچ په 14 په برتانیا کې د روسیې یو پخوانی جاسوس او د هغه لور په زهرو ووژل شو. دا د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو واورېدل.
قدر مناوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پایتی ورسیده پا لند شیبو که در دریخ خبرونه آوریدل خیر نکدیم. خدای مال شد.